واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د درېمې مشورتي غونډې په اصلي باسنو کې دغه حکومت د اوپلاوی د ګډون خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز لخوا راتلونکي دوحه درې او نړیوال ټولنې سره د اسلامي امارات د تعامل سرنګواله تر لامه لاندې یو بحث کې د دوحه په روانه غونډه کې د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون په تړاو د خبرو په مهال ویلي چې استازي به د دې غونډې په اصلي باسنو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالی د بحث ته په وینا کې ویل چې طالبان د نړیوال ټولنې سره تعامل غواړي خو زیاته کړې ده چې دا تعامل د سیاسي استقلال، دینی او ملي ارزښتونو او د نظام په بیه نه غواړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ د وی اعلامیه په خبرولو سره د ټیرریسټي سازمانونو د لیست نه د طالبان د نوم د ایستلو په اړه د روسي د اقدام په حق د هیوادو مقاماتو د روسي سرګندولو د هر کلی په ترڅ کې ویل چې له مسکو سره د مثبتو اړیکو د لاپراختیا او ټینګښت په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ده او زیاته یې کړه چې د روسیې په دې برخه کې د خپلو دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیولو سره همغږي اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ویل موږ اړتیا لرو چې د واقعیت په بنسټ پر مخ لاړ شو او د هغې په بنسټ اړیکې ټینګې کړو. دوه ورځې وړاندې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو پوتین ته رپورټ ورکړی چې کولی شو د روسیې د ټیررېستي سازمانونو د لیست نه د طالبانو نوم وباسو. د ترکیه حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو د لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه لغوه کړې ده. ترکیه رسنیو د دغه هیواد د ولسمشری ماڼۍ د اعلامیې په حواله لیکلی دي دغه تړون چې په 2008 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی و د روان میلادي کال د جون د لومړۍ نیټې نه لغوه دی. د دې هوکړې لیک په لغوه کېدو سره به د ترکیه او طالبانو هغه چارواکي چې ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري باید د غدوانو هیوادونو ته د سفر لپاره ویزه ولري. ترکی مقاماتو دغه اقدام لامل نه دی روخانه کړی خو دا پریکړه افغانستان ته د ترکی د مهاجرت ادارې د چارواکو له سفر نه سورزي روسته شوې ده. متحده ایالاتو د غزې په جنوب کې د رفا په خارګوټي کې د اسرایلو هوایی برید باندې جوړه اندېښنه څرګند کړي او په دې حقله د بشپړو پلټنو غوښتنه کړي. پام وکړئ د خبر تفصیل ته چې شیر غورزنګ درته در اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر د سیشن بیفورز په خبری کانفرنس کې ویل چې د بریدن زورنه ظلماتون کې وو. ښاغلی میلر وویل سره لدی چې اسرائیل د حماس پر ضد جګړه کولو حق لري خو ترڅنګ دا مسؤلیت هم لري چې د عملیاتو کولو پر مهال ملکیانو ته د زیان رسیدو لپاره هر څه چې امکان لري ترې کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې د اسرائیل پوځ د چټکو وسی او شفافو پلټنو ژمنه کړې او زیاته کړې ده چې متحده ایالات به د دې پلټنو نتیجې له نږدې څخه څاري. متحده ایالاتو داسې مهال په رفح کې د اسرائیل هوایي برید په باره کې د پلټنو غوښتنه کړې چې الجزایر د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په رفح کې د اسرائیلو تروریزي عملیاتو بندیدل او په سمدستي توګه اوربند غوښتنه پکې شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
درنوریدونکو خبرونه تیدا مورګو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د غزې په اړه په ملګرو ملتونو انتقاد وکړو او په اسلامي نړۍ غږ وکړو چې د اسرائیل ورستی خونړی برید ته خبرګون وخایي. اردوغان د خپل عدالت او پرمختګ ګوند وکیلانو ته په وینا کې ویل ملګری ملتونه تر دې چې د خپل کارمندانو ساتنه هم نشي کولای تاسو د اقدام کول لپاره ستپتمه په غزې کې د ملګرو ملتونو ماهیت لمنځه تللې دی. اردوان دا سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د غزې په رفح کې د بې ځایه شو فلسطینیانو په یو کیمپ باندې د اسرائیل د خونړي برید په اړه چې یویش کسان پکې وژل شول د بحث لپاره غونډه وکړه. د ترکیه ولسمشر په اسلامي هیوادونو باندې د اسرائیل برید ته د همغږي غبرګون نه ښودلو له کبله نیوکه وکړه. او د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې مسافرون کې بس یو وچ خورته ولیدل او لکبل لکتر لګا وو ویش کسان بشوي او په لسکرو نور جوړ شوی دی. پیخا د بلوچستان په بسیمه خارګوټي کې رامست شو. دا بس د تربت خارنه د بلوچستان د مرکز کوټه په لور روانو. او سویدن د چهارشنبه په ورځ د یوکرين سره 1.25 میلیارډ ډالر په زمرسته په داسې حال کې اعلان کړ چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د روسي سره په جګړه بوخت کیف د خپل لویدو زملاتړو د مرستو لکه مخسر مخامخ دی. درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د امریکا حکومت د روسیې لخوا د تور لیست څخه د طالبانو د نومونو لری کولو په ممکنه اقدام اندیښنه ښودلې ده. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان ویلي چې د روسیې د اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. د روسیې جمهور رئیس تازه ویلي چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره دی او په یو ډول نه یو ډول باید ورسره اړیکې جوړې سي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سې شنبې په ورځ د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه هغه ژمنې پوره کړې نه دي چې د واک اخیستو پر وخت کړې وي. کربی د افغانو میرمنو او نجونو پر ضد د طالبانو د حکومت کړو وړ د هیواد د اقتصادي چارو تنظیم او د افغان ولس سره د دې ډلې د چلن یادونه کړې چې دغه په وینا د طالبانو د ژمنو سره په ټکر کې دي. کربی د طالبانو په اړه د روسیې د تازه دریس په اړه اندېښنه خودلې.
فکر کوم چې دا یو ناوړه پیغام لري. طالبانو هیڅ کوم ژمنه پوره کړې نه ده چې ویلي وو وخت د رسیدو پر مهال یې عملي کوي. نو واز دا چې په څه ډول دوی د نجونو او مېرمنو سره چلند کوي بلکې د هیواد د اقتصاد او خلکو په اړه هم په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. مونږ په دې موقف کې نه یو او بنو وسو چې طالبان د افغانستان د رسمي دولت په توګه په رسمیت وپیژنو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان دا ونه ویل چې د روسیې دا احتمالي کړنه به څه عواقب ولري خو د نورو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې ناسمه کړنه ده. روسیا په دې نظر ده چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره ده او لازم ده چې د اوسنیو حاکمانو سره اړیکې جوړې شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د سې شنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان واقعیتونه باید درک شي.
پښتنه دا چې موږ په څه ډول د اوسنیو چارواکو سره اړیکې جوړې کړو دا یو بل پښتنه ده. خو موږ باید په یو ډول دا اړیکې جوړې کړو. دا هغه خلک دي چې افغانستان کنټرولوي او خاورې په واک ده.
لدی وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر ورځ ویلي و چې مسکو د طالبانو حکومت ته د سن پیټرزبورګ په کلنۍ نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو پوتین ته راپور وړاندې کړی چې لمخې خای د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډلو لسخه وایستل شي. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واک تر رسیدلی خو تر دې دمه د دې ډلې حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ادارې په رسمیت نه دی پیژندلې.
زموږ په اند باندې ک داسې یو غیر منسجمه او د تفاهم نه لیرې حرکت وسی د طالبانو په حق باندې افغانستان به یو ځل بیا بحران ته یوسي. افغانستان به د قدرتو د رقابتو مرکز وګرځي. نو په کار دا ده که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او کنه کیږي باید ټول نړۍ یو مشترک تصمیم وتړي.
د روسیې په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب په ګډون د بشري وضعیت په برخه کې د طالبانو د اقداماتو په سره تړلې دي او ویلي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د خپلې تګلارې بدلې کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو د مې نه وشتما د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ پښتو ته یادوي چې د ژبې په تاریخ، حال او راتلونکي نظر او فکر وکړي. اوس چې د انټرنیټ او ماشيني لارښوونو او حتی د سمبولونو د ژبې دا ور دی، د ځینو ژبو لپاره یو ستونزه ده چې ډیجیټلي او د مصنوعي ځیرکتیا په وخت کې د نوي نسل د غوښتنو او هیلو سره څنګه موازی سي او وده وکړي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د پښتو ژبې حالت او ودې ته کتنه کړې ده.
که هر څومره یو عجب روخانه تاریخ ولري، که د بدلیدونکو او عصري دور د وختونو سره سم پرکارونه شي، نو ژبه د ورکیدو د خطر سره مخ کېدی شي. د پښتو ژبې آنلاین قاموس یو د هغو حسونه دی چې په دې لړکی کې ډیر کار کړی دی. kamusun.com هر اونۍ په زرګونو کارکونکو لري.
مان کی په جرمنی کې چې ما درس وایلی نو د پښتو هیڅ مواد نه و، کتابونه نه و، نو ما غوښتل چې د پښتو هغه مهم مواد چې دی هغه آنلاین سي او هر څوک یې د نړۍ له هر کونج څخه ورته لاسرسی ولري. نو بیا دغه د کلونو په اوږدو کې ما دغه کار جاري وسه.
د مصنوعي ځیرکتیا مختصین وای چې د پښتو ژبې د چټ جی پی ټی ته اړول ځکه ضروری دي چې پښتانه نوې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
کچرته کې دغه کار او په خپل جبه کې یعنی پښتو کې کولای شي، نو هغه یو غټ ستونزه خدا غولري شو. یعنی هغه د پرمختګ یو غټه کم چوتو ډیجیټل ډیوایډ دی او منځ کې چې یو خاني هغه لري شو. نو موږ دا وایو چې پښتو هم دغه ماډرن تراشي او دا کارونه آسان شي او پښتانه د دا کم یو پرمختګ روان دی په دې ټوله دنیا کې چې پاکي خپل برخه واخلي.
حنیف خان زیاتوی چې داسې یو موسسه یا اداره نشته چې د پښتو ژبې لپاره کار وکړي، نو ځکه ځینې هغه کسان چې غواړي پر رضاکارانه توګه خدمت وکړي دا کار کوي.
او بیا هم په خپل په دغه پروژو باندې ولګېدو او لکه دا کنټریبیوټرز یا مرستوالو په ذریعه باندې یو کمپاین نو چلول چې هغه صرف زموږ سره رضاکاران کار کوي. لکه هغه نه هغه ته سمالي دغه شته موږ تشته پوڅه پښتو ژبې د مینې د پاره او د پرمختګ لپاره کوم.
د پښتو ژبې په بشپړ توګه په آنلاین کولو کې ځینې مشکلات شته دي او د هغې حل هم معلوم دی، خو دا به ډیر کار او وخت ته اړتیا ولري.
پښتو د یو واحد معیاري لیکدود رامنځته کول دي. دمګړې پېښور یو شان ته لیکي، کابل بل شان ته او کاټو کندهار بل شان ته لیکي. نو کومه باندې به ډیجیټل کیږي، اے آی به مصنوعي ځیرکتیا به په کومه باندې لیکل کوي او لوست کوي. د دې ترڅنګ یو بل مهم ګام د پښتو د اوسنۍ پانګې راغونډول او د پښتو د ټولو لهجو ثبتول او په ډیجیټل باندې خوندي کول دي.
پښتنه دا چې د پښتو ژبې د ورکېدو د خطر نه د ژغورلو لپاره باید څه وشي؟
خو باید هیرانه کوچی دته نور ډیر کار پکار دی. پښتو ژبه نړیوال سوي ده یا په نړیوالو سیستمونو کې په ډیجیټلایزیشن کې شامل ده، خدا په ډیر یو څوک یو سند باندې ولاړ ده. کار ورته ونسی شای چې شاته لاړ سي بیرته. حکومتونه په دې کې ډیر مسؤلیت لري. هله چې د افغانستان د مخابراتو وزارت، د اطلاعات او کلتور وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پښتو ژبې د خدمت لپاره د فعالان وای چې د ډیرو نورو لوی ژبو لپاره حکومتونه کوښښونه کوي، خو پښتو ژبه داسې ملاتړ نه لري او ځکه باید زیات رضاکاران د خپل ژبې د بډای کولو لپاره کار وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د غزنی او زابل ولایتونو د ولسونو ترمنځ اړیکې د پیاوړې کېدو په هدف د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم شونځي جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا شونځي به په لاسو میاشت کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې ووري.
زدکون که د خوشحالی د زمزمه د خپل خیراتون کې نخه غنی د غزنی د جاغوري ولسپلی یو شمیر اوسیدونکو د زابل د خاک افغان ولسپلی په دواب تو حصیمه کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د دوستی په نوم خوانځي جوړوي چې هدف د دوړ ولسپلی او د ولسون ترمنز د اړیکو پیاوړی کېدل او د معرف واده ده. د خوانځي به تراتون کله سمیاشتو جوړ شي.
در یک از محروم ترین منطقه فعلا مصمم هستیم که یک مکتب به نام دوستی بسازیم و این اولین مکتب خواهد بود که یک ساختمان استاندارد و یک مکان سالم و امن برای تعلیم و آموزش مردم خواهد
بود. در سیمی اوسیدون که ده اقدام هرکلی که بیوایی نه یوازې د ښوونځي جوړول به د غزنی او زابل د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي بلکې په دغه ولایت کې به معرف وده وکړي.
اوی په دې سیمه کې د خلکو ترمنځ ډېر اختلاف او ډېر مشکلات وو، ربط احمد و دا شیان به بند وو، نو اوس الحمدلله په دې ربط احمد سره چې دې خواته راځي موږ هلته ورځو، دوی کومک کوي دلته د پل په حصه کې، مثلا د سړک په جوړېدلو کې، د مکاتبو په جوړولو کې، دا ډېر موقع تمامي
دا خو موږ مړه د دې سلام شینی د بس سره نږدې یو له وخت نه تر تاریخ پورې د پخوا موږ د مړو په کړو د نیکګانو له وخت نه غم شینی د سره سلام شینی په خاطر باندې دې
د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې ماشومان ډیر زیات لزده کړو شاته پاتې دي.
یو د همسایه ولسوالۍ له روسته غزنی ولایت جمهوري ولسوالۍ د منتخب ولایت د خاک افغان ولسوالۍ دواړه سره سرحد یو تر بند و خواته معرف دغه نه مخته ده چې د جهان په سطح ده، ولیکن تر بند دی خواته بې سوادي اوج ته رسېدلې. موږ د معرف په بحث کې سخت مظلومان یو.
تا زمانی که یک وطن در مکاتبشان باز نباشه، اونجا آگاهی و دانایی نباشه، اونجا در بدبختی و فتنه و فساد است. میخوای کنم ریشه از این فتنه و فساد خلاص شوه، آمده برای زیم مردم و برای مردم های دیگر وطن، مو میخوای مکتب سازی.
در جاغوری ولسوالی در پوهنی عامر وایی چه پا جاغوری که دوی سونزی نلری، خوب پا خاک افغان ولسوالی که دره خوانزی و دانه نلری.
ترای وکړو دا مکتب تعمیر ورسېدو، امید شته چې دغه روابط د راتلونکي نسلو لپاره هم دغسې مستحکم او محکم پاتې شي.
د یادونې وړ ده چې څو موده وړاندې هم د جاغوري ولسوالۍ خلکو د خاک افغان ولسوالۍ په غورچک سیمه کې د دوستۍ په نوم یو پل هم جوړ کړی و.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. که څه هم د بغلان په ولایت کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده، خو د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژوند له اولنیو اسانتیاو هم محروم دي. اصل شرکت چې تازه د سلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده، مسؤلین وایي چې په لوی شمیر کورنۍ اوس هم د مرستو په امید شپې سبا کوي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ ویلي و چې د بغلان ولایت ځینې سیمې د پخوا څخه بیا وزلې وې. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
د بغلان د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ په کور دننه او بهر څخه دوام لري. اصل شرکت چې مرستندوی یې تر ډیره بهر میشتي افغانان دي، تر دې دمه یې نږدې لسلو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. د دې ټولو مرستو سره سره د بغلان ځایي اوسیدونکي وایي چې د ورځې د ناستې او د شپې لخوا د ویده کېدو ځای هم نه لري.
یا زه فعلا ما عقلا ما یې خیمه داشته باشم،
یا بعضی ظرف و بعضی وسایل که داشته باشیم از این ما استفاده بکنیم. گفتم یگانه مشکل ما همی است فعلا که حتی جایش تن نداریم، جای خواب نداریم. حدیث بی جایی یک بچه مقای خانمم فعلا تخار روان کردیم، شش روز این هست روز میشه تخار هستن، یک مادر جانم امروز دادن و دخترم فعلا ایجا هستن، چون نمیشه دیگه جای نیست برای بده باش، تشناب نیست، جخانه نیست که اون ایجا جای بده باش باشه.
د اوسیدو د ځای ترڅنګ د دې سیمې سیلاب ځپلی وای کوم خوراکي توکي چې لرل هغه هم لمنځه لاړل.
مادر جانم خرج خراج را د سرګندم برنج داشتون جوان مونده خاتم نن ندارم، دیدګار ندارم، جای ندارم، انت به نوش دی خزم د استسیل مرده که مر پاش شزه د شفخانه بیادر جان هیڅ خصه نمیتونه روزمه بعد از بیادر جان.
د اصل شرکت مرستندویان که څه هم هلته د اوسیدونکو وضعیت ناوړه یادوي، خو په خبره چې د دوی له لوري د خوراکي توکو بستې تر سلو کورنیو رسیدلې دي.
بستای به آن غذایی که ما برای خانواده هایی که از اثر حادثه سیلاب در ولایت بغلان متضرر شده بودن، بستای به آن غذایی که ارسال کرده بودیم شامل آرد، برنج، روغن، شکر، چای خشک، لوبیا، نخود و به این شکل بقیه به آن غذایی که اونا ضرورت دارن و به این شکل برای اطفالشان بسکیت، آب مدنی و بعض چیزهای دیگه که اونا ضرورت داشتن.
د اصل شرکت مسؤلین وای چې د بهر میشتو هیوادوالو په مرستو به د خپلو هڅو لړۍ نور هم وغځوي.
دوستایی که خارج از افغانستان بودن همراه ما همکاری کردن، تانستیم که به این 100 فامیل بسته مواد غذایی ارسال بکنیم و فعلا هم هدف مامی است که دیگه هم توصیه بتیم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره اونۍ د افغانستان په شمال ختیځو او شمال لویدیځو سیمو کې د اورښت او نورو سختو سیلابونو خبر هم ورکړی دی. د دغه ادارې د راپور له مخې تر 80,000 زیات ځایي اوسیدونکي اغیزمن سوي دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپاره گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متاکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
او په روختونونو کې څرنګه ماشومان له ګزان څخه وژغورل سي او څرنګه شونې ده چې په وایروس ککړو ماشومانو څخه نور خوندي سي. د دې ستونزو د حل پر لارو چارو په کابل کې زموږ همکاره له یو شمېر روغتیا پالانو سره غږېدلې ده.
په کابل کې د ماشومانو په روختونونو کې ډیری وخت ناروغانو شمیر لوړ وي او ګڼ ماشومان پر یو محل تر درملنې لاندې وي. دا چې کوم ماشوم پر ګوزن وایروس ککړ وي او څرنګه نور ترې وساتل شي، روغتیا پالان وایي پلار او مور ته باید ډاکټران په دې اړه معلومات ورکړي، د روغتون چاپیریال ته پاملرنه وشي او خلکو ته د حفظ الصحې د مراتبو سپارښتنې وشي. کابل کې د کتلوي معافیت پخوانی مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب په دې اکلاشنا رادیو ته داسې وویل.
پدې کې شک نشته چې د پولیو د ناروغۍ د خطر په اړه ټولنه ډیر کم معلومات لري، خو پدې وژن کې او تلپاتې معلومات کې ناروغۍ ټول ډاکټران او روغتیايي کارکونکو ډیر ښه پوهیږي. نو دا د ډاکټر صاحبانو مسؤلیت جوړیږي چې د ماشومانو په لون کې د دې ناروغۍ د خطر نه خبر کړي، هغوی ته په اوبو او صابون د منځلو سپارښتنه وکړي، ترڅو ماشومان د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د حاجت طرف کولو نه وروسته په پاکو او بو صابون سره لاسونه پریمینځي او دغه عادت خپل کړي چې دې سره د پولیو د ناروغي خطر ډیر زیات کمیدل شي.
ته خغلی ای پوینا کوچنیانو ته لازم ده چې د ګوزن واکسین د کمپاینونو په جریان کې منظم واکسین واخلي ترڅو د بدن دفاعي قوت پورته او د امراض په مقابل کې پیوړ شي. خغلی ایوب زیاته کړه
د دې په څنګ کې کچیر د ماشومانو ورزینی واکسینونه په تیرا بیا پولیو واکسینونه نه یې خستي، نو باید دوی ته لارښوونه وشي چې د واکسین د ټاکلي محل ویش ته مخینه ټول واکسینونه په تیر بیا د پولیو واکسینونه واخلي او هر ځل چې کمپاینونه تر سره کیږي د کمپاین په لړ کې هم باید ماشومان ته د پولیو د واکسین ساسکي ورکړي تر څو چې خپل ماشومان هم خوندي
د روغتیا د برخه فعالان وایي ک والدین او په مجموع کې ټول خلک د ګوزن وایروس په وړاندې مشترک لوري ونیسي په کومه موده کې دا وایروس له افغانستان څخه پاکېدل شي خو په دې خبره ټینګار لري چې خلک هم باید له واکسیناتورانو او د سات د بخش ټول کارکونکو سپارښتنه مهمه وبولي او په ورځني ژوند کې هغه عملي کړي لیما مرخیل امریکا غږ آشنا رادیو کابل
طالبانو د افغانستان لندان نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ
او د بومي امریکایانو ډیزاینران په سویلي امریکا کې سره راټول شوی و او د لومړي ځل لپاره یې بومي فیشن اونې ولمنځله نور تفصیل پر پورت کې ووري
د انډین په مارکیټ کې د اصلي امریکایانو یا بومي امریکایانو فیشن شو یو ځانګړي برخه و خو بیا ډیزاینر امبر دان بیر روبو وایي چې د ډیر وخت لپاره د هغوی کلتور او انانات له یاد وړل شوی وو خو دا د اوس د داسې نندارو په وړاندې کولو سره د پخوانی دود بیرته راژوندي کیږي
معاصر ځایي هنرمندان او د موډ او فیشن د نړۍ هنرمندان ډیر ځلې د خلکو لخوا نه تشویقیږي په خاصه توګه د شمالي امریکا د اصلي هنر تاریخ ډیزاین او کلتور په ځانګړي ډول په امریکا او کاناډا کې ورته دومره چې باید پاملرنه وسی نه کیږي نو د بومیانو کلتور ته کتنه یو پراخه موضوع ده چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې
ډیزاینر همي کلاسز د کاناډا د بومیانو څخه ده هغه دی یوه لسیزه را پدې خو د اصلي امریکایانو یا بومي امریکایانو د مود او فیشن په برخه کې ډیر زیار ایستلې دي ترڅو دا ډولنداري په لاره وچوي چې نړۍ ته د خپل کلتور او انانات پر وخی
زما په نظر که تاسو د هر ډیزاینر سره خبرې وکړي نو هر یو به تاسو ته د دې ننداري په اړه معلومات ترکې بالکل د تاریخ په اړه نو د هر یو څخه ډیزاینران دل ترغلي دي او لکه زما په شان چې د تورنټو څخه دل ترغلی يم بیا نور د تردل و چې څخه دلته راغلی دي نو زه تاسو ته دا ویلی سم چې دا به ډیر یو فرصت وي چې د شمالي امریکا او د ترتل د وچی بومي اوسیدونکو دلته سره یو ځای شي او د خپل کلتور په حق له خبري سره کوي
د ډیزاینران د ټولنیزو رسنیو مخې ته هم په ډیر جرأت سره ننداري وړاندې کوي هغه خلک چې د ننداري ته راغلي وو د مود او فیشن هنرمندان ډیر تشویق کړ د هغوی په منځ کې د فلسطین او شمالي امریکا د لباسونو ډیزاینران هم وو او د مشهور هنرمندانو لخوا بومي سندرې هم وویل شوې
د دوو کلتورو لباسونو په یو ځای کې دوه سره مو د نړۍ تور وشو دل چې موږ څومره سره شباهت لرو ترځای چې موږ وینو هغه داتې چې هغه حالت چې اوس په فلسطین کې روان دي مشابه حالت دلته په امریکا کې د بومي خلکو سره روان دي
د بومیانو د یو ځای کېدل هاته د هالیوډ هنرمندانو د پاملرنې وړ هم ګرځېدلې دي
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا راډیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري